اوریدونکو ته مشال دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ او جوړ به ستې وخت شوه یو بجا نن د اتوار ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په دې ګړې کې بړومبې تاسو ته خبرونه دروو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو او په روسي نیمای کې به ونیزه خبرونه د باختر ستوري هم وي. خو لومړی ورځو انیس اجمل د تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. عمل د خبرینو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. امنیتی چارواکي وای چې په جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان او ټانګ کې په مختلفو پیښو کې ځینو خلکو ته امر شوب لا وخته ده. او د سعودي عرب چارواکي وای چې د مکی په حرم شریف کې د کرین د راغورځېدو وجه سخت بادونه و. او واستہ خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې سر بیرته خیشي. نوموړي پرین په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل که څه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخا په پرتله خرابې شوې دي، خو پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو.
مونگ اس پیا ہسا کوچ دے سولے دے مذاکرہ تو عمل پیر تے پیل شی پلا کس نے کس افغانستان کی تو طالبان دے پخوانی مشر ملا عمر تے ملی مستا دے نیو مشر تا پر سر لان دی روان دی او پٹاکلو کی خل را گلے دے خو زہیل لرم چے سولے دے مذاکرہ تو تر پیل دے استبا پترستی پہ کیمرا شی او زمخ پل منزیری کی بہم نورمال شی.
سرتاج عزیز د شمالی وزیرستان د عملیاتو په اړه زیاته کړه چې په شمالی وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. امنیتی چارواکي وایي چې په جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان او ټانګ کې د مختلفو پیښو خبرونه مخې ته راغلي دي. په جنوبی وزیرستان کې امنیتی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیارځې تحصیل په خیستور سیمه کې نن وسلوالو د FC2 سرتیری په ډزو وژلي دي. د طالبانو ویان د پیښې پړه منلې ده. د شمالی وزیرستان په شوال سیمه کې بیا امنیتی چارواکو پرین مشال ریډیو بخنه غواړم نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د وسلوالو او د امنیتی چارواکو ترمنځ پنخته کې سلور پوزیان زخمیان شوی دی. دغه سي د امنیتی چارواکو په حواله نن د ټانګ په عمر اډه سیمه کې نامعلومو وسلوالو د امن کمیټې یو مشر رفیع الله وشل دی. د دې پیښې پړه لا چا نه ده منلې. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکیډمۍ په قربتوب کېږي. پرون د دغه سیمینار په دریو مختلفو برخو د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال هم ګډون کوي. په نیمه قبایلی سیمه افاربنو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقۍ نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کېږي. تېره ورځ په افاربنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې استادانو خپلې غوښتنې د حکومتي چارواکو په وړاندې کېښودې. په دغه موقع د بکاخیلو های سکول پرنسپل مشرف خان مشال ریډیو ته وویل
میر دا ویچ حکومت ته پیسې منځیره کو چې پداس کوی نه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې په کې جوړې شي صفه ده د تشلې بچري کنه هغه ور کې ته ملاو شي او دا وست تنخي کې اضافه شوی دو افاټ اولتا لکاتا 7.5% ور کوي او کې پیکیتا 10% ور کوي. دا ویل په یو ملک آیا وی ټیچرون نه دی کسدو.
دا غونډې پر مهال د فاټا ایجوکیشن ډایریکټر حمید الله جان بیا وینا وا چې ډیر سره بعد استادانو د مسالې هواروي او د خبر پښتونخوا گورنر غواړي چې د قبایلی سیمو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو د استادانو په سر حقونه ورکړل شي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده. د جمهوری ریاست لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوې ده چې د افغانستان تعلیمي نصاب هر اړخیز باسته اړتیا لري ځکه اوسني نصاب د بازار اړتیاوې نشي پوره کولی. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکې په حرم شریف جماعت کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سخت بادونه و. دا پیښه د اج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 103 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. د ملکي دفاع ادارې مشر سلیمان بن عبدالله العمرو پرون وویل چې د طوفان او سختو بادونو له کبله ونې هم ماتې شوې دي. نوموړي هغه ادعا رد کړ چې ګواکې کرین د آسماني بجلی له وجې غورځېدلې وه او د ټیل ماټیل له وجې ګڼ کسان وژل شوي دي. د سعودي چارواکي وایي له دې حادثې سره سره به د حج مراسم د ستمبر په 21مه پیل شي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په سرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او د برتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د شام له کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دا هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو لاریون وکړو او داسې نارې یې ولګولې چې په لوړ او واضح غږ کې وایي چې کډوال دلته راتللی شي. دغسې په جرمني، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاریانې شوې. د فرانس خبري ایجنس په حواله بیا د پولینډ په ښار کې شاوخوا 15000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي دي. پرون په برلین کې له خپلو فرانسوي، روسي او اوکراینی سیالانو سره تر لیدنې وروسته نوموړي وویل چې وزیرانو په ځینو مهمو خبرو کې پرمختګ کړی دی. فرانک والټر شټاین مایر ډېر زر کېدونکي د یوې داسې معاهدې په اړه مهیله څرګنده کړه چې تر مخه به یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د لومړی کرخې نه وسلې لرې کړل شي. د خبرونو پای.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل شانی سره اجمر باندې کول په دې کړي کې بوي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د ده په خبره له دې سره به د اسلام آباد او کابل اړیکې اهم بیا ښې شي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهم ورځ ده. کارپو فضل رحیم مروت په دې تیرو لسیزو کې پښتنو ته د اوښتو تاوانونو په اړه وایي.
اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو لاسنه لاړه. دومره چې کوم ده دومره زرخیزه ځمکه چې کوم ده هغه لاسنه لاړه. درېمه استقلال یو بایله.
د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو ژبه د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی. او ادبي خبرونه باختر ستوري کې د یو وطن قلم رټولونکي سره لنډه مرکه هم لرو. دا دعوه کوي چې شاوخوا 300 قلمونه یې راټول کړي. په دې کې د چا چا قلمونه شامل دي؟
ماته د روحي صاحب د لاس قلم، دا قلم ماته غوتو ترغله، ماته د روغمن صاحب قلم غوتو ترغله، د زیار صاحب قلم غوتو ترغله، د سایل صاحب قلم غوتو ترغله، د افضل خان لاله قلم غوتو ترغله، لایق زاده صاحب خپل قلم را کړی، د کبیر ستوري قلم مې لاس ترغله.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوس. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په افغانستان کې د ترګریزو بریدونو تر زیاتېدو وروسته ترنګلې شوې دي، خو نوموړي تمه څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به دغه بریدونه کم شي او په نتیجه کې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو وار بیا ښې شي. سرتاج عزیز د څرګندونې په کراچۍ کې خبریالانو ته کړې چې تفصیل یې زموږ همکار زبی شفق په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترنګلې شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیلېدو وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ ټینګار وکړ چې تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونه د شنبې پر ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپلمنځي اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې په امریکا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېدې. خو د روانې میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هېوادونو ترمنځ د رامنځته شوي بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله. وی ویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همدارس په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې خو هیله یې خوده چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. په لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تمنی وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روان دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی. خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیل وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زموږ خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولیسو سیمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه. وی ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغه سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک له منځه وړي او هغوی ځپلي دي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو خبرونه تاسو ته ستاسو زو کوټه ته په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهم ورځ ده. پرون د دغه سیمینار په بیل بیل برخو کې د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې او هونن به په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنۍ باندې له بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي لیکوالان خپلې خپلې مقالې وړاندې کوي. تفصیل د خدایانو ناصر په دې رپورټ کې.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوه ورځ ده او همنن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند حبیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یا ګډه ژبه ده چې هیڅوک هم سره بیلول نسی.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډېره لرغونې آریایی ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوي، لویه شوي، وده یې کړي او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوې وکړې او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډېر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
غټ ستونزا د لوی افغانستان باندې تپل شو مایدو د ټریټیز او د جنگونو دی. دغه جنگونو او تپل شو مایدو په وجه نمونه ناخلم چې کمی کمی مایدې دي بیا کیسه وګدیږي. دغه نتیجه کې منګه لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده اغه للاس نه لاړه. درېما استقلال یو بایلر.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمن او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوې وکړې چې جنو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي تیلې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر مکلی پښتو ته خان لا اور لیدلې دي. د پنجاب زهریله خړه د اچک تر ستوني راغله. ساده خان لاله جایه د بچاو بچاو ناری
خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا.
اوردونکو د خدای نور ناصر رپورټ تاسو ورېدو. په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو ژبه د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی، زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قومونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لاره ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې د لاین سره سم مورنۍ ژبې سرکاري ژبې وګرځول شي، او په کار ده چې د لړکی لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران خپل رول ولوبوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه وګورو.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړ دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي، خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اند دي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قومونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قومونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمخ تللو پر ځای شاته پاتې کېدو اخته یو ګام دی.
چې د دې آفیشل کولو د اردو هغه د آئین د یو آرټیکل نه آلی، او هغه آئین آرټیکل 250 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکلی شي چې صوبې خپل مصارف کې دننه خپلې ژبې په مخ کې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شک دې راواغسته او بل شک یې پریښود. اردو دغه شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادي توګه باندې دا و چې څنګه داسې وکړی شي د پاکستان ریاست یا د قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست
خادم حسین زیاتوی په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو اوس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسایي کم او ګران شي. اردو سرکاری ژبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوي وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاري ژبه کوي، خو په تیرو 240 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دې اردو ساتي او قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندی. کچره دا ژبې ټولې سلورو نه ساتلې شي نو دا به ډېر زر دغه اردو به ناکامه کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدای. اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو پکار ده چې هغې ته هم دا موقع ورکړی شي.
لیکوال او څېړونکي عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست، پښتانه، بلوچان، سندیان او دغسې نور قومونه د پاکستاني په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې ودې قومونو ته یا د دې قومونو وجوبو ته ترقی ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې، اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې هم هغه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله بس هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو او په خاصه توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپل مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلیماني او حکومتي غړي هم د خپلو قومونو د مورنۍ ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15316، 15315، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو وګورئ. اوزون کو تیر ورځ نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو کې د تعلیمی ادارو د فعالیت په لړ کې د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا یا د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې مشر په مشرۍ یو دنه غونډه شوې چې پکې د ټولو سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو ګډون کړی وو. په دغه موخه د سکولونو استادانو خپل یو شمېر مشکلات او ضروریات د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا یا د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې پر وړاندې کېښودل چې تفصیل یې د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
غونډه کې که یو لوري ته د قبایلی سیمو تعلیم څانګې مشر حمیدالله جان د تعلیمي ادارو استادانو په فعالیت او اهمیت په خپلو خبرو کې زور راوړو، ولې بل لوري ته د سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو هم خپل یو شمېر مشکلات او ضروریات د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خودل. د موقع د ګورنمنټ های سکول بکاخیل پرنسپل مشرف خان وویل چې دوی د قبایلی سیمو تعلیم څانګې مشر ته خپل ټول هغه مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې کومې چې د فاټا د سکولونو استادانو بنیادی حق جوړیږي او دوی د احساسې کمترۍ سره مخ کړي.
په فاټا کې ډاون ای فردای هغه نه ډېر وخت شي چې فنډینه باندې امپروومنټ پوره نوې کمرې نه پکې جوړیږي. میر دا ویې چې حکومت ته پیسې منظور کړو چې په داس کوینه کې تعداد یوتیږي، اضافي کمرې پکې جوړې شي، امتحاني حالینه جوړ شي، او صفه د تشلې بچی دی کنه هغه ورکی ته میلاو شي. اپګریډیشن د پوسټې د سیټل کې پکې کې شوی دی، 2013 نه عمل پیل شوی دی، پروموشن پیل شوی دی. او په فاټا کې هغه پنځنه ویول چې کوم اپګریډیشن شوی دی هغه دی، او دا وسته تنخی کې اضافه شوی دی. فاټا ول لکاتا 7.5% ورکوي او کې پیکیتا 10% ورکوي. دا ویله په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو یو قسم سلوک ته کې ریاغام ټیچر دی او دام ټیچر دی.
دا استادانو سینیئر سټاف مشر هډ ماسټر زیاودین وویل ک یو لوري ته دوی د اپګریډیشن د ستونزې سره مخ شوی، ولې بل لوري ته د نیم قبایلی سیمو افاربنو اغه سکولونه در پرې وته په حال کې دي کوم چې په لرو پرتو سیمو کې حساب شوی.
کوم د می سکولینه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول دی پر دې می ریکوست ورته وکړ. بل د ډاون ایریا د پداکشه می سره ډیس کول نه پړنګول باندې دی. بل د می اپګریډیشن مسله د لوئر لیول باندې او بل د اپر لیول باندې می چې دا ځر نظر وشه ډیر وخت سره دا غاسینګ پوزیشن باندې دی. نو می ډایریکټر ته دا ریکوست وکړ چې دا ټول چې کوم د مشنه د مسایل چې دا حل شي، چې دا کلستر چارې ته فشار سره فند ورکړي چې دا سکول په صحیح طریقه باندې دی ویزیت کیو صحیح طریقه باندې کسي.
په دې موقع ډایریکټر ایجوکیشن فاټا حمید الله جان وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا د خواهش او میشن دی چې د فاټا تعلیمی ادارو سازانو ته هم د ملک د نورو برخو په شان برابر حقوق ورکړي.
څومره هډمسترون دی دا بیسیکلی مینیجر دی د خپل سکولې چې خپل اظهار خیالات وسره وکړه چې راتوس په خپل سکولې کې کوم انداز باندې بهتري وسای شي، هغه اکیډمیک مینیجمنټ او فینانشل مینیجمنټ په دا خبره باندې روزی شول یا اتفاق وکړه او د کوم ریسورسز مشتر اویلیبل دي هغه بهتر انداز باندې یوټیلایزیشن وکړي. څه چې کوم ډیفیکټ ایریا شي دي هغه ته مسله شته دو هغه ریپیرینګ مینټیننس موږ په خپل انداز باندې کی، او گورنر صاحب سپیشلی دا وی چې کوم ډایریکټرز دي هغه دا په فیلډ شي ها ویزیت خامخا کی چې کوم مسایل وي اچھا پخپل باندې اور وی.
غونډه کې د سکولونو استادانو دا هم وویل چې دوی غواړي پخپل سیمه کې تعلیم خور کړي او د لړکې ورپه خستون زبان دي د دولت او فاټا سیکریټ تعلیم څنګه هم غور وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. نن ورځ په یو اداریه کې لیکي چې د ترګری پر ضد په کامی اکشن پلان وخت په وخت د لوړې کچې غونډې کیږي، خو د ترګری د نوغي ویستل او فرقیزه تشدد د مخنیوي لپاره لا هم پر دغې پوره عمل نه دی شوی. تفصیل د شاهین بنیر نورو.
ډان ورځپاڼه لیکي دا ښه خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو ځلو د جاج اخیستلو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي، خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغي وسترلو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملي شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجسټریشن کول او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي. خو د 2 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوي. په ادارې کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قامی اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي. نو بیا ولې د 8 تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک ده چې د قامی اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چرته چې وسلوال وده کوي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې مانا دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قامی اکشن پلان د لاندې د سختدریځۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو مخه ور نه کړل شي او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریو خبرونه ته وګورئ. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي په دې ورځو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر غړی مفتی کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه وکړي او د وسلوالو ستاینه وکړه چې وروسته ترګری مخنیوي ادارې د نفرت ډک تقریر خبرولو په تور گرفتار کړو. اداریه لیکي داسې ښکاری چې پاکستان د سختدریځو پر ضد بغیر له څه توپیره کاروایانی شروع کړی دي. تفصیل د نساج ملورو.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلی د یو مشر مفتی کفایت الله نیول هغه خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتی کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته ترهګرې مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتی کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپي او برېښنایي رسنو کې د متحده قامی مومن ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه په ریپورټونو ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړلو لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغه سي د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان اعلان کړی دی چې وس به هواد او کسانو پر ضد هم کاروایی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سختدریځو پر ضد به بې د توپیره کاروایی وکړي. د منفي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې گیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سختدریځۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. اداریه لیکي د بد مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د اغو شیطانی سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سختدریځۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
یونیو بجې شوه دا اوریدونکو راځي چې له انیسا جمال د خبرونو لنډیز ورو.
دا پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې باید ډېرې سر بېرته ښې شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د سربیا سب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د تیارځې تحصیل په خیسور سیمه کې نن وسلوالو د اف سي 2 سرتیري په ډزو وژلې دي. د طالبانو ویان د پیښې پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې بیا امنیتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په سیمه کې د وسلوالو او د امنیتي چارواکو ترمنځ په نښته کې 4 پوځیان زخمیان شوي دي. دغسې د امنیتي چارواکو په حواله نن د ټانک عمره ډه سیمه کې نامعلومو وسلوالو د امن کمیټې یو مشر رفیع الله وژلی دی. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو او په پښتو ژبه او رسنیو باندې لیکوالانو او شاعرانو خپلې مقالې وړاندې کوي. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکیډمۍ په کوربتوب کېږي. په نیمه قبایلي سیمه فاربنو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کېږي. تېره ورځ په فاربنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې غونډه وشوه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی د خبره پرون په اړه کې د بشري پانګې د ودې په شورا په غونډه کې کړې ده. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکې په حرم شریف جماعت کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سخت بادونه وو. دا پیښه د اشتر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 102 تنه وژل شوي دي. او پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ. دغسې ځینې مظاهرې په کوپنهاګن کې هم وشوې او په جرمني، فرانس او سپین او دغسې په نورو ځایونو کې هم د مظاهرو خبرونه راغلي.
خبرونه مو له مشال لډیو وردل چې نیسا جمال وړاندې کول. اوردونکو په دیني مای کې ستاسو لپاره د بی خبرونه د بختر ستوري هم لرو. خو لمړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غشتي ریاض مساخیر ته وښ.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. دغه لړکي جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پولا کړکیچ کمولو سره اتفاق کړی دی او د هندوستان داخله وزیر راجناتھ سنگ د پاکستان رینجرز پلاوي ته باور ورکړی چې هندوستان به راتلونکي کې اول ګولۍ نه چلوي خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندوستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوی کوي. ادارې وایي که د هندوستان دې خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندوستان وایي پاکستان د ترهګرې مرکز دی او هندوستان کې دوی لاسوهنه کوي. حالانکه هندوستان په خپله د شمالي وزیرستان تر بلوچستان او خیبر پښتونخوا تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او پکار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګري ملتونو غونډه کې رابرسېره کړي ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. ادارې اخره کې لیکي چې د هر څه وجود که هندوستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلې پکار دی خو باید چې دا خبره عملی شي او تشې زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیر ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2.09 روپۍ د کمی اعلان وکړ او زیاته کړه چې د تیلو نرخ کمیدو فایده عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی وو ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هاغه رنگ نه دی کم شوی. دې سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی وو نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی وو چې ورسره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برامدات هم سیوا شوی وو. اداري وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشاله کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانی بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېر موقع پیدا کیږي چې ورسره به روزګاری ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیواشی. نو حکومت له پکار ده چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منصوبې شروع کړي او لستا د ارزانه بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې غیر مصدقه رپورټونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نو بل خوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونو په اړه مقاله لیکلې. د دواړو مقالو غټې برخې له ګولیا سور
ډیلی ټایمز مجله لیکي کچری په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الا نظر د وژلو خبره رښتیا وي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره څه معنا ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نښه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. د ده په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نښه کوي، اورپکو تعلیم په نښه کړی دی، نو له دې سره دغه صوبه نوره شاته پاتې شوې ده. مجلې کې زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجلې کې شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروسته په بنیاد پرستۍ کې ډېر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کول د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزي د مرکې په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او اوس هم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغو په خپلو سترګو څه نه دي کتلي او داسې رپورټونه هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي حامد کرزي چې د واکمنۍ پر وخت یې له پاکستاني مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودې په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په واشنگټن کې د مرکې پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزي ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہ‌وار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پریس خبری ایجنس له بیلابیلو هیوادونو اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په اړه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې پر دې بحث شوی چې د دې پناه غوښتونکو هرکلی کیږي او کنه. رپورټ دا هم لیکلی دی چې په دې تازه لړۍ کې تر اوسه څو پناه غوښتونکي اروپا ته رسیدلي دي. تفصیل د بوروال کاکړ نور.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د لندن ترڅنګ د اروپا په یو شمیر شهرونو کې د پناه غوښتونکو په اړه غونډي او لاریونونه کیږي. د ریپورت په لیکنه دا غونډې او لاریونونه په ځانګړې توګه په هغو ختیځ اروپایي هیوادونو کې دي چې کوم د زیاتو پناه غوښتونکو له قبلولو انکار کوي. په اروپا کې و پناه غوښتونکو ته د هرکلی لپاره جوړ سوی غورځنګ ویلي دوی ټولو پناه غوښتونکو ته ویل غواړي چې موږ تاسو ته هرکلی وایو. د پناه غوښتونکو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په روان کال کې تر اوسه 4,13,000 پناه غوښتونکي اروپا ته رسیدلي دي. د سازمان په وینا اروپا ته په تلونکو پناه غوښتونکو کې تر اوسه 2,048 یا خو په کښتیو کې د ډوبېدو له امله مړ شوي دي او یا هم ورک دي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پناه غوښتونکو دې لړۍ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. د ایجنس په لیکنه په دې هیوادونو کې په ځانګړې توګه اټلي، یونان او هنګری د اروپایي ټولنې له وړاندیز سره په مشکل کې دي. د اروپایي ټولنې د دې وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناه غوښتونکو ته په خپلو خاورو کې پناه او هلته د اوسېدو قانوني اجازه ورکول کیږي. ریپورت زیاتوي چې تر اوسه جرمني تر ټولو د لوی زړه لرلو څرګندونه کړې ده او 4,13,000 کسانو ته یې پناه ورکولو ویلي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل که یو پلو د پناه غوښتونکو لخوا د اتلي غونډې بلل سوې ده، نو بلې خوا ته په خپل هیواد کې داسې خلک هم ورتسته چې د پناه غوښتونکو د منلو پریکړې مخالفت یې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پرا کې د ختیځ اروپا پر هیوادونو غږ وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره دي لا نور ګامونه پورته کړي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دوی د پناه غوښتونکو د مسلې یو شریک حل غواړي، بلکې د ده په وینا د نورو لخوا تپل سوي پریکړې به ونه مني. په ډینمارک کې واکمن شیلاسي حکومت هم ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وړاندیز برخه نه جوړیږي. د یونان له لارې هنګري هیواد ته تر اوسه 1,15,000 زیات پناه غوښتونکي ورغلي دي او د دې پناه غوښتونکو د زورولو له امله پر دې هیواد کلکې نیوکې هم کیږي.
د استریا وزیر اعظم وارنر فیمان د جرمنی شپیگل مجلې ته ویلي چې د هنګری لخوا لپنا غشتونکو سره سوی چلن دته د نازیانو وخت ورپیاد کړی دی. د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان ویلي چې د اروپا مشران د خوب په نړۍ کې ژوند کوي او د پناه غوښتونکو د مسلې له خطره نه دی خبر. د ویل دا پناه غوښتونکي د شام په گاونډ کې له جوړو کیمپونو څخه هلته ورځي او دوی ته د ژوند خطر نه دی ورپېښ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک بې شک چوک
ډېره سخته
رابرتېره بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اردن کو سواد کې یو داسې پیغله هم شته چې د تیرو شپږو کالو راسې د سیمې د بے وسه هنرمندانو زنانو د لاس جوړ شالونه، کالی او نور شیان مارکیټ کې په ګرانه بیه خرڅوي او په دغه توګه د زنانو مالی مرستې کوي. تیرو ورځو سید شریف کې دغه زنانا څلورم سنټر اهم پرانیسته وکړه چې تفصیل یې د سوات نه د مشلډو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
سوات سیدو شریف کې د سیمې هنرمندو زنانو جوړ کړی شوي شیان په خنرخ مارکیټ کې خرڅولو او بې وسه زنانه په خپلو خپو ودرولو سنټر څانګې پرانستې. په موقع سنټر چلوونکي مشره شمه وایي چې سوات کې د خراب حالاتو وروسته دوی د سیمې په زرګونو هنرمندو زنانو مرستې کولو فیصله وکړه او تر دې دمه دوی یو شمېر زنانو ته روزګار ورکړی دی. دوی ویل چې دا وخت دوی د تاثیر کابل، گالوچ، نوی کلی، فیض آباد او اوس په سیدو شریف کې شمع او کشنل سنټر پرانستې فیصله وکړه. دوی سره سکم 1300 زنانه کاروندانې کار کوي.
زیاده توجه چې دا اغما ده لاسو کار لور کړل، هغه وجه دا چې ماشین ته خو هر سړی کېږي، سړی هم جامې ګنډلې شي او ښځه هم جامې ګنډلې شي. نو چې سړی یو کار کولی شي نو د ښځو بیا کار روزګار دونه دغه نه وي. نما د دې وجې دستکاری له زیات اهمیت ورکو او دا غي لینکس می جوړ کړل دا مختلف ایگزیبیشن په ثرو باندې، مختلف په ویزټس په ثرو باندې. یوی یوی زنانه په کور دن نه دا 20-15000 روپو پوری مال کار کړی دی او کای هم وسم زموږ سره سره اورډر سی دی هغه پراته دی.
شمع او کشنه سنټر کې یو مشره زنانه چې د 1300 کالو راسي کار کوي وایي چې خاون می نشي کوي، ډیر په بیوسۍ کې می ژوند تیرېدو، دلته راته اوس د خپل مهنت پوره پوره رقم ملاويږي.
خپل کار کوم، خپل بچو باندې می تعلیم هم کو، هغه می خپل پای په نوکروم کړلو. شکر الحمدلله زما خاون بالکل بیکاره بیروزګاره دي او شمع زه شکریا ادا کوم چې را ګټ نه زه میدان تکرم او هغه ما سره ډیر هیلپ کو او زه ډیر زیات خوشاله کوم په دی باندې چې زما کاروبار ډیر لوی شو، ډیر خور شو. اوس چې دی نو زه ماته 50000 ملو شي، ماته 60000 ملو شي، ماته 1,00,000 ملو شي، زه په دې شکر وباسم.
د فیض آباد سیدو شریف یو بل زنانه وایي چې د سواد په بدمنۍ کې مې هاون بې ترکه شوی دی، لیور د کوره وستم او د خپلو بچو په خپله خصمانه کوم، سنټر نه راته لوی فایده ده.
سازر راکای دغه راکای کور تر لا رخی دلته کو بار نه شروع وته نه بار زوته شما الته د پابندی ده. او سازر کور ته وړو، کور کې کو واپس سره راوړو د خو خو هم غاز ما خوان هیڅ پته نه لګي. د دوه اړه ما شمانان د دوه خرچه ارسم لکه زما په سر دی. پلار مين غریب دی او وډار دی او یو ورور مازور دی، بل وړو کې رزم نه او یو دی جدا دی او لیورم د کور راويستي ما.
د بے وسه هنرمندو زنانو مرسته کوونکې دغه سنټر پرانستا په باقاعده توګه د سیمې خزینه د قامی اسمبلی غړي عائشه سید وکړه. په دغه موقع دوی وویل چې زموږ په زنانو کې د پوهې کمی نشته، ولې د دوی مرستې کول پکار دي.
حکومت هغه څه توجه نه ورکوي. زه ډیر افسوس سره دا خبره کوم چې کاش زمونږ حکومتونو د خپل قوم، د خپل نسل، زمونږ کم پوتنشل چې دی هغه له توجه ورکړه. ما د وزارت د بار بار متوجه کول نه رسو د هغوی دې طرف ته اوس په صوبایي لیول باندې هم دا کار شروع کړی دی.
عائشه سید زیاتوي چې په سوات کې داسې په زرګونو بېوسه کونډې او ناواده شوي زنانه موجود دي چې ډېر په بېوسۍ کې ژوند تېروي. د ځپلی شوي سوات د زنانو ژوند ښه کولو لپاره هم داسې سنټرې د وخت اهم ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره،
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ ہے اور دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے ہو اگر تب دے دا گلن خان
یخنیان کے با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پا پاو کم درے او د هر زیارت پورس پا پاو کم یو لس بجے.
اوس هم یو اونیزه خبرونه د باختر ستوري لرو. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د سیاسي، علمي او فرهنګي شخصیت ارواخاد عبدالهادي خلیلزی په یاد جوړې شوې غونډې ریپورت د یو وطن قلم راټولونکي سره لنډه مرکه او په ترنم کې غزل زی شوې دي. د خبرونه کوربه باز محمد عبید دی.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نيز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د سیاسي، علمي او ادبي شخصیت ارواخات عبدالهادي خلیلزی په یاد د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا بل داس یو ځوان سره لنډه شان مرکه ولرو چې د وتلو لیکوالو د قلمونو پر راټولولو یې پیل کړی او په اخره کې به د نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم کې یوې غزلې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سیاسی، علمی، ادبی او ټولنیز شخصیت عبدالهادی خلیلزی چې د خپل ژوند په اوږدو کې بې ساري خدمت کړی او کابو دوه میاشتې وړاندې لدی پانی نړۍ سترګې پټې کړې. تېره اونۍ په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر د ارواخات په یاد یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ د افغانستان او سیمې په کچه د پیژندل شوي عالم، ادیب او قانونپوه عبدالهادي خلیلزی یاد د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ. دغې غونډې ته پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره له کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه هم یو شمېر ادیبان راغلي وو چې ځینو یې د ارواخات خلیلزی په یاد مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپله پرانیستونکي وینا استاد خلیل زید د ولس یو ریښتینی خدمتګار وګاڼه.
یو عالم وایي د تیرو لویانو یادونه د یو ولس کلتور غني کوي. په همدې اساس یې ګڼم دومره مینهوال راټول چې وي او د خلیل زید صاحب یاد تازه کوي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د ارواخات خلیلزی شخصیت او علمیت دا ایجابوي چې په هیوادنۍ کچه پرې سیمینارونه جوړ شي.
دا هغه څوک و چې منځله یوازې په یوې کورنۍ، یو منطقې، یوې سیمې، یو ولایت پورې تعلق نه لري، نو هغه خدمتونه چې دوی کړي دي، هغه فرهنګ پالنه چې دوی کړې ده، هغه ټول منظر غواړي.
استاد عبدالعزیز غیرت په خپلو خبرو کې لنن څخه 50 کاله وړاندې د ارواخات خلیلزی د سیاسي، ادبي او فرهنګي اسو یادونه وکړه.
د 1940 کال څخه د 2 کالو پورې د کنړونو د مراخان په دسته کې زموږ استاد په همیشه به موږ ځوانان ماشومان هڅولو او د هېواد د خپلواکۍ په جشن په ورځو کې به
اکاډمیسن استاد سلیمان لایق ارواخات خلیلزی په افغانستان کې د پښتو ادب په تاریخ کې د دریم نسل لاروی یاد کړ.
دوست
ارواخات عبدالخادی خلیل زی په دیارلس سوه دیارلس لمریز کال د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه چمبیل کلي کې دنیا ته سترګې غړولې وي او د دیارلس سوه څلور نوي کال د چنګاغ د میاشتې په شلمه نیټه د پېښور په شیرپا روغتون کې ومړ او خاکی جسد یې په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. ارواخات خلیلزی له منځنیو زده کړو وروسته په کابل کې په عربي دارالعلوم کې د فقه او قانون په رشته کې زده کړې ترلاسه کړې وې چې رسمي دنده یې د ښوونځي د استاد په توګه پیل کړې وه او بیا وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د استناف د سرنوال په توګه دندې ترسره کړې وې. ارواخات خلیلزی د ژوند په اوږدو کې تر څوارلسو پورې علمي، دینی، سیاسي او ادبي کتابونه چاپ کړي او تر دولسو پورې ناچاپ پاتې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نور احمد نورزیا چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس یې د وتلو سیاسي او ادبي شخصیتونو د قلمونو په راټولولو پیل کړی، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د قلم نندارتون وړاندې کړي. له ښاغلي نورزی سره مو په همدې اړه یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
نورزی صاحب، کدا راته ووایي چې د مشهورو شخصیتونو د ګوتو د قلمونو د راټولولو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
دا خو تقریبا دولس دیارلس کاله کېږي چې ما سره دا یو فکر پیدا شوی چې څنګه د مشهورو شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو، مشایخو قلمونه سره در لاس لیکي، یا د هغې د خوا یې د کورنۍ د غړو له خوا. خو زما سره چې قلم مینه مې تقریبا دیارلس سوه درې شپېتم کال چې څو دېرش کاله وړاندې ما سره دا مینه پیدا شوې. هغه مال زه په درېیم ټولګي کې وم او دا مال هغه وخت قلم مې هم ساتلی، قلمونه مې هم ساتلي، ډول ډول قلمونه دي را سره تر دې.
نو که دا راته ووایي چې په دغومره موده کې به تاسو څومره قلمونه راټول کړي، او که داسې د یو څو مشهورو شخصیتونو چې قلمونه واقعا ارزښت ولري د ساتلو دپاره راټول کړي مو وي، نامې به راته واخلي.
ما ته د روحي صاحب د لاس قلم چې لیوال صاحب ته سپارلی و، لیوال صاحب هغه سره یو لیک هم راکړی ده. دا قلم ما ته ګوتو ته راغلی، ما ته د روغمن صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د زیار صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د بختاني صاحب قلم ګوتو ته راغلی سره لیکه، د ساحل صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د افضل خان لاله قلم ګوتو ته راغلی چې ما ته یې را سپارلی دي، لایق زاده صاحب خپل قلم راکړی سره لیکه، د کبیر ستوري قلم مې لاسته راغلی، د هغې د کورنۍ د خوانه ډاکټر بصیر ستوري راکړی سره لیکه. نور نو زاړه قلمونه ډول ډول قلمونه دي. عابد صاحب،
دا دې راته ونه ویلي چې تر اوسه پورې به دې څو سوه قلمونه راټول کړي؟
ما له بڼې را شروع کړي دي. عابد صاحب، بڼه ده، دروای ده، یو ډول مادني دغه دي قلمونه دي چې په دې بیروچو کې راوځي، یعنی ډبرې دي، ډبرین دي، دا او دا داسې تقریبا درې سوه خوشه، درې نیم سوه خوشه ته قلمونه رسیږي چې دې کې شیپر، پارکر، مون بلاک، تروپن، گلوب، بنظیر. یو بنظیر قلم لرم په دیارلس سوه درې شپېتم کال کې افغانستان ته راغلی، او د افغانستان دغه وخت نخان پېده دولتي او نیټه پې لیکلې ده، جرمنی قلم ده. ما ته هغه چا چې سپارلی هغه راته وویل چې دا جنت خان غروال ته چې کله پښتني بانک تاسیس کېده هغه ته راغلی و.
نورزی صاحب، د قلمونو په راټولولو کې به ته داسې تلوسه هم لري او ډېرې جالبې خاطرې به هم در سره وي، داسې قلمونه چې تا سره واده شوي وي او ته یې په تمه یې چې هغه به رارسیږي او بیا به د هغه نه وروسته ته یو نندارتون وړاندې کړې، هغه به کوم قلمونه وي؟
ما سره هاشمي صاحب د امان الله خان د لاس د قلم واده کړی و چې د هغې نیکه ته سپارلی و. یو د قلم ته مې ډېره تلوسه ده چې دا ترلاسه کړم. بل بهیج صاحب چې دغه ډکشنری پښتو طبي سین او پښتو انګلیسي سیندونه په لاس لیکلي دي، هغه قلمونه چې وچ شوي د سره دي چې څو درجنه قلمونه ته رسیږي، دا قلمونه ته مې ډېره تلوسه ده چې ترلاسه کړم او ازما د نندارتون او د کلکسون د کلکسون یوه برخه وګرځي.
نورزی صاحب، دغه د قلمونو نندارتون چې تاسو په راتلونکي کې په نظر کې لرئ، علاوه د قلمونو نه نور څه داسې د قلم سره تړلي لوازمات مو په پام کې نیولي دي چې په هغه نندارتون کې وړاندې کوي؟
هو، به چې ما یو هڅه کړې ده چې که خدای مې پکې بریالی کړي، دا په کلاسیکو او په منځمهالو پوست مهالو شاعرۍ کې، یعنی د قلم ذکر چې شوی، قلم چې یاد شوی په کم بیت کې، دا مې د یو کتاب په شکل راټول کړي. یو هغه لیکونه چې خلکو دوستانو قلم سره راته راکړي، دا د کتاب په پای کې داسې پوښې مې خواري کړي که خدای وکړي چې د قلم د مینوانو تنده پې مات شي. او چکل د نندرتون پرانیزو او د قلم نندرتون ورکو هغه سره ان شاء الله د کتاب هم چاپو چې د کتاب هم خلکو ته لاس ته ورسیږي او نندرتون نه هم کوي صفایز وخت
هغه مشهور شخصیتونو چې تاسو ته قلمونه د خپلو یادښتونو سره درلیږلی دي مخکې د دنه چې کتاب چاپ شي یو ځلې د مینوالو سره شریک کړئ داسې په پام کې نه لري
دغه لیک خو هغه چې ما ته راکړی ورته مې ویل دي چې زه تاسو دغه کوم قلمونه چې ما ته راکړی یا کومه مینا یا کومه لورونه یا کوم باور مو په ما کړی زه د تاسو ته سند در کوم چې دا قلم ما ته رسیدلی دا په دې معنا د سند بر کوم او دا کتاب چې دا پاتې شي دی سره یې چې دی فکر نو کې دا قلم ورک شو دا خوندي شو یو ځای کې د دنه علاوه ما یو په دې فیسبوک کې یو پاڼه مرته جوړه کړې د قلم لپاره قلم کارمند قلم پیغام نندرتون او کلیک شو ما د سې فکر کړو چې به دا قلم عکس مو سره خبروم خو دا نندرتون لپاره به بیا کده عکس پور کوم نندرتون بلګ ضرورت دي نو صرف هغه لیکونه چې دا دوستان راکړي او راکړي هغه سندونه هغه سند په تور دی پاڼه ته خېجوم چې د خلګي وګوري
په خپل شاوخوا کې دا سې نور څوک هم ګوري چې دغه سې د قلم راټولولو تند دی ولري کنه ته یو وزینه شخصي
یو مېرمنه د شمشاد له سپونه ولیدل چې خپل کور کې قلمونه راټول کړي ول ډیره وخت ډول ډول د میزان سره نیت کړی چې خدای تعالی له دې سره یو ځل وینم له دې د کلکشن ګورم سړ ډول قلمونه ټول کړي سړ ډول قلمونه دي چې دای لري زین لرم یا ما سره شته دوی سره نشته او نور دلته قیمتي قلمونه په جلال آباد کې شته ځینې انګرار کې درته ویلای شم دغه ثابت شپ ډیر قیمتي قلمونه لري په هغه پیمانه چې زل ارم زما بدون ګران نه خو زه چې لرم په هغه پیمانه به ثابت شپ نه دي ثابت شپ سره دولس دولس پنځلس ډیر ګران قلمونه دي چې سړی بیا وي ممکن خلکو ته مبالغه ښکاره شي
ډیره مننه خوشاله اوسې
من تاسو نه مننه ژوند دی اوسې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوسوم د نقیب احمد تل په خواږه ترنوم یوی غزل ته تمکیګو
و خدای ګلاب ګلاب جانا دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست و خدای ګلاب ګلاب جانا دیران واخست اوس بنو ز چاتا د خپل ستړي ژوند کیسې کوم اوس بنو ز چاتا د خپل ستړي ژوند کیسې کوم عشق دیران واخست عشق دیران واخست رومان دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست و خدای گلاب گلاب جانان دیران واخست سړکی وهی ماز زړه می هغه په سیناری وهی درد رات پری خود درمان دیران واخست و خدای گلاب گلاب جانان دیران واخست آ پختون جانان می د کعبه غوند سپچلو څنګه پزړ سپین لکه ایمان دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست نور زما تل پغه کې سوز نشتا سر نشتا شرنګ چې دلند یو یا قربان دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست و خدای گلاب گلاب جانان دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
د سندرو عامل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شئ.